استو جلسه ونیو جلسه باتنی میتانی میکال کی موږ د خوندو د شمیر په بخه کې باید وای چې د زرو څخه واور د شمیر مو تقریبا یو له سو تنو ته لغه هم زیات دی
د په هنی ریاست نشراتی مسول زیات وی چې سش کال پنځه ویزر انجنی نو شونځي ته داخلي سی وی چې د نور کلون په پرتله څلور سلنه زیاتوالی شي په اني وخت کې فارغه سی انجنی هم وای چې د کورنۍ باور په شونځي کې د شزنه شونکو زیاتوالی او یو شمیر نور پر مختګونه هغه څه دي چې د زده کړو په برخه کې لا د دوی هوډ قوي کړي او زده کړو ته لیوالتیا زیاته سوې ده تمنا او مدیره په کندهار کې د ملالۍ لیسې فارغینی
دا ان چون خپل کورنۍ ته دا ډاډ ورکړی چې موږ کولای شو تعلیم وکړو او پر ځان باندې دی باور کړی دی نو په دې خاطر باندې هر مور خپل د زړه ش کوي چې دی ولر ځکه دی ډېرې داسې په هان ان چون یعنی هغه کسانې ولیدل چې غوښتي په خلاص کې غوي انجنیری ویل غوي نور بخښنه ویل په هانتن کې نو دی ویل چې یعنی هغه کسان انجنیری کولای شي تعلیم وکړي نو موږ اولادونه هم کولای شي نو باور باندې وکړي او ته اجازه ورکړه
په خو وختونه کې چې بابا نارینه استادان بابا نو په دا خاطر به موږ زړه نش کوي چې خپل اولادونه واسي مکتب ته او اوس وخت چې دی ټول استادان دي او د والدینو ترمنځ د والدینو ته مکتب مدیر ترمنځ ډېر دغه پیدا شوی دی ډېر باور پیدا شوی دی چې خپل اولادونه استي او مکتب ته او په دا خاطر هم ډېر زیات
د زده کړو ترڅنګ په کندهار کې میرمنو په نورو برخو کې هم پرمختګ کړی د کندهار د ښځو چارو مشره روقیه چکزی وایي دا مهال ګڼې میرمنې په دولتي ادارو کې کار کوي لوړې زده کړې کوي او آن یو شمېر د ادارو رهبري په غاړه لري
کورنۍ اوس دې ته ځوښ کې دغه علم یا هم تعلیم په ارزښت سره څه پوي دي دې خاطر چې دا ورځ تر هر کال چې موږ فارغ نه یو او دوی په مختلفو وسایلو باندې بوخت شوي دي او تر څنګ هم هغه څه نه څه معاش دی چې دوی په فاسي دي نو اکثره کورنۍ هم اوس دې ته کتلې چې انجنیر هم کولای شي د تعلیم په ډګر کې دوی د خپل اقتصاد په اوټو په خاطر باندې تعلیم کې کار وکړي عام دي سره مرسته کولای شي د اکثرو عامه پوهاوي په نامه له کبله هم د دوی ذهنونه اوس دې ته عمل شوي دي تر څو دوی خپلې لونې انجنیر مکتب ته د زده کړې لپاره کېږي
په کندهار کې داسې مهال چارواکي د زده کړو په برخه کې د میرمنو د پرمختګ خبره کوي چې د دې ولایت په لیرو پروتو سیمو کې لا هم ګڼ شمېر میرمنې له زده کړو بې برخې دي
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو زما همین هیواد سلامونه ومني لا تیر 2013 کال را پدې خو په افغانستان او یو شمیر نورو هیوادونو کې د ترهګریزو پیښو د قربانیانو ورځ منځل کیږي په دې ورځ په اړه خبرې او باسونه کیږي چې څنګه کېدل شي د ترهګریزو پیښو له قربانیانو سره مرسته وشي دوی ته حقونه ورکړل شي چې دوی بیرته راوګرځي د ټولنې برخه شي او په فعالیتونو کې ونډه واخلي په همدې اړه په دې خبرونه کې بحث کوو د خبرونې میلمه محمد افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څارنې ورزونې د څنګ مشر خغلی فخر الدین فایز دی فایز صاحب تاسو ته په لومړي سر کې خرغلاست وایو او ورسره د پښتنه هم مطرح کوو چې ولې د غورت د ترهګریزو پیښو د قربانیانو د ورځې په نوم نومول شوی دی یعنی د اگست یوشتما چې د غورز په افغانستان او د نور هیوادونو کې منځل کیږي یعنی مقصد څه وو
خپل سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم خدای وکړي چې په افغانستان کې سوله راسي او موږ نور د قربانیانو په تړاو او د ملکی تلفاتو په تړاو کوم راپور ونه لرو راپور مو د ترقی او پیشرفت او د علم په ارتباط وي تاسو د سوال په جواب کې باید وایم چې د دې لامل چې د افغانستان کې او د نړۍ په هر کونج کې تروریستي اعمال او پیشی دیرسو او طبعا کله چې تروریستي واقعات دیریږي نو د ملکی خلکو تلفات هم لوړیږي نو د افغانستان دولت او د نړۍ نورو هیوادونو او په مجموع کې د ملګرو ملتونو سازمان د پاره د ملکی تلفاتو ډیریدل د اندېښنې وړ خبره همدارنګه د تروریستي پیښو د قربانیانو ډیریدل د ملګرو ملتونو د پاره د اندېښنې وړ خبره اما هغه و چې د افغانستان د دولت او د ولسو نورو هیوادونو په پیشنهاد سره سم چې دوی یو مصوبه جوړ کړ او دغه مصوبه د ملګرو ملتونو سازمان ته وړاندې شو چې د اگست 18 نیټه د دنیا په کچه د قربا د تروریستي پیښو د قربانیانو د نړیوال اولاد په نوم باید ونومول شي هماغه و چې د ملګرو ملتونو سازمان دغه پیشنهاد لبیک وید او د افغانستان دولت او د ولسو نورو دولتونو د پیشنهاد پر بنسټ یو قطعنامه صادر سو چې د قطعنامه نمبر هم 2 نمبر دی او دغه قطعنامه د 2013 کال د جنوري په 15 نیټه صادر سو او د دغه قطعنامه د صادرېدو وروسته رسما د اگست 18 نیټه په دنیا کې د تروریستي پیښو د قربانیانو د نړیوالې ورځې په نوم بنمول سو. د افغانستان دولت هم خپل اړوند اداراتو ته امر کړی دی چې په د افغانستان په رسمي کال هنداره یا تقویم کې د اسد 13 نیټه چې د اګست 18 نیټه سره سمون لري باید د قربانیانو د نړیوالې ورځې په نوم په کال هنداره او تقویم کې ثبت شي.
هغه کسان چې په ترهګریزو پیښو کې قرباني کیږي باید له کومو بشري حقونو برخمند شي؟
معمولا هغه کسان چې د تروریستي پیښو قربانیان دي دوی درې مهم او اساسي حقونه لري. اول حق دا دی چې دوی باید بدون د تبعیض عدالت ته لاسرسی ولري. عدالت ته لاسرسی په دې معنا دی چې هر هغه کسان چې د قضایا او عاملین دي دوی باید وپیژندل سي، د قربانیانو دوسیه په وخت او زمان وسیلل سي، او هر هغه کسان چې عاملین دي دوی باید د قانون منګړو ته وسپارل سي. دویم د دوی حق ته دی چې دوی باید د جبران خساره ته لاسرسی ولري. جبران خساره په دې معنا دی کچیر دوی قربانیان مجروح کیږي د دوی د تداوی لپاره باید زمینه برابر سي. کچیر د دوی کورونه او د اقامت ځایونه خرابېږي باید بیرته ایمار او دوی ته د اوسا ژوند زمینه برابر سي. همدارنګه که دوی ته نور زیانونه او تاوانونه رسیږي غرامت باید پرداخت سي. همدارنګه قربانیانو ته تضمین ورکړل سي چې په راتلونکي کې دا ډول زیانونه او تاوانونه دوی ته نه رسیږي. د دوی دریم حق دا دی د قربانیانو چې دوی البته د قربانیانو د حقوقو په تړاو که کوم قانون تصویبیږي که د قربانیانو یا هغه کسان چې د تروریستي پیښو عاملین دي دوی نیول کیږي یا محاکمه کیږي په ټولو پلوونو کې د قربانیانو کورنۍ او قربانیان باید مطلع وي، باخبر وي او دغه اطلاعاتو ته لاسرسی ولري.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې د ترهګریزو پیښو له قربانیانو سره څه مرسته کړې ده؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان بشري حقونو خپلواک کمیسیون یو ناظر نهاد دی، مستقیما مادي او مالي کمک نسي کولی، اما د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې ارتباط یو ملي تحقیق ترسره کړی دی چې په دغه ملي تحقیق کې 13 د اجتماعي عامه جلسات په 13 ولایاتو کې دایر شوی دی او همدارنګه 3 فوکس ګروپونه په 9 ولایاتو کې تدویر شوی دی او همدارنګه د 3109 تنو د قربانیانو یا د قربانیانو کورنیو سره په 10 ولایتونو کې عملا مصاحبات ترسره شوی دی چې جمعا هغه کسان چې په دې تحقیق کې زموږ سره ګډون کړی دی 3913 تنه کسان. دغه تحقیق د افغانستان په کچه ترسره شو او نتایج او نور موندنی د افغانستان د دولت سره شریک شوی. دویم فعالیت چې کمیسیون په دې ارتباط کړی دی دا دی چې د ملګرو ملتونو د پریکړې نه وروسته چې اگست 18 نیټه د قربانیانو نړیوالې ورځې په نوم ونومول سو، کمیسیون د افغانستان په 1 ولایتونو کې د دغه ورځې په مناسبت ملي او محلي کنفرانسونه جوړ کړي. په دغه کنفرانسونو کې جمعا 5310 تنه ګډون کړی و چې 2015 تنه خوندې دي او 3308 تنه نارینه و چې دوی عملا په دغه کنفرانسونو کې زموږ سره ګډون کړی و او دوی ته عامه پوهاوی ورکړل سوی. دریم موضوع چې کمیسیون د قربانیانو په ارتباط کړی دی هغه دا دی چې کمیسیون د جبران خسارې لپاره یا هغه ملکیان چې په جنگونو کې دوی خسارت لیدلې دي یو مسوده قانوني جوړ کړی دی. دغه مسوده دولت ته وړاندې شوی دی. خوشبختانه کوم معلومات چې موږ لرو دغه مسوده د وزارت عدلیه په تقنینی پلان کې البته شامل وو او تمه لرو چې په 1999 یا 99 کال کې دغه قانون وضع او تصویب شي.
تاسو مخکې زینو مسایل ته اشاره وکړه چې مثال هغه کسان چې په ترهګریزو پیښو کې قربان کیږي باید جبران د خساری وشي، له هغوی سره عدالت وشي، خو ځینې شکایت کوي چې یعنی هغه څه چې تاسو یاد کړل دغه مرستې یا دغه حقوق دوی ته نه دي ورکړل شوي، نو په دې خاطر د کمیسون وړاندیزونه څه دي؟
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون دولت او نړیوال ټولنې ته لاندې وړاندیزونه لري. اول، هغه کسان چې د تروریستي پیښو عاملین دي او د دوی د اعمالو له لاسه ډیری خلک قربانیان کیږي یا زیان ویني، افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون پیشنهاد داده چې یو وړاندیز داده چې دغه کسان باید شناسایی شي، وپیژندل سي او د خپل د اعمالو جزا باید وویني تر څو چې د دوی دپاره پند او د نورو دپاره عبرت سي او قربانیان بیا بیا د تروریستي پیښو قربانیان ونه سي. دویم پیشنهاد داده چې لکه څرنګه چې اوس په رسنیو کې داغ بس دی، هغه د سولې پروسه دی. د کمیسون پیشنهاد دا دی چې د قربانیانو کورنیو ته باید د سولې په مذاکراتو کې ونډه یا سهم ورکړل سي، ځکه لکه څرنګه چې دوی د جنگ قربانیان دي یا د تروریستي پیښو قربانیان دي باید د سولې قرباني هم نسي. دوی باید په سوله کې نقش ولري، ونډه ولري، دادخواهي وکړي او عدالت ته باید لاسرسی پیدا کړي. بالاخره دریم پیشنهاد دا دی چې یو حقوقي میکانیزم جوړ سي د قربانیانو د دفاع په موخه. قانوني یا حقوقي میکانیزم دا دی چې لکه څنګه چې مخکې ما ستاسو خدمت ته عرض وکړ چې یو قانون دی د جبران خسارې قانون په نوم، دغه قانون باید تصویب سي، مشخص میکانیزمونه د قربانیانو د دفاع په موخه او د حمایت په موخه په دې قانون کې باید ځای پر ځای شي. او سلورم پیشنهاد وړاندیز مدته چې د قربانیانو د کورنۍ او بازماندگانو لپاره د تحصیل او د تعلیم زمینه برابر سي، لکه کچیر مثلا د یو کور مشر په تروریستي پیښو کې قرباني نه وای شوی، حتما د خپل اولادونو لپاره د تعلیم او د تحصیل زمینه برابرول. اوس چې د قرباني شوی دي نو دولت وسیله او د یو وارث په توګه وظیفه لري چې د قربانیانو د کورنۍ او بازماندگانو لپاره د تعلیم او د تحصیل زمینه برابر کړي تر څو چې دوی هم لکه د نورو وګړو په شان تعلیم او تحصیل ته لاسرسی ولري.
ډیره مننه.
سلام علیکم.
درنو اوریدونکو، دا واده دی ونې خبرونه، تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری باندې کوم
ارغه اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډې وای په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشته مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. لکه بعد حسې